صفی الله استانگزای میزبان شماست. استانگزای صاحب خوش آمدین.
دیره مننه کوم جعفر احمدی ستړی مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوه. وړاندې د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون که یو لوري مدني اعتراضونه د خلکو حق ګڼي، له بل پلوه پر اعتراض کوونکو غږ کوي چې د قانون په عملي کولو کې مرسته ورسره وکړي. دا مدثر موضوع ده. د هماورې چې د عراق صدر اعظم عادل المهدي پرون د استعفا اعلان وکړ، وروسته له هغه چې په دغه هیواد کې په 50 ورځو کې څه باندې 400 کسان د پولیسو لخوا په مظاهرو کې په ډزو سره وژل شوي دي. نور مسائل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو وار بیا پر موترزانو غږ وکړ چې همکاري ورسره وکړي او په هغه وو ولایتونو کې د کمیسیون ولایتي دفترونه پرانیزي چې د رایو بیا شمیرنه پکې تر اوسه نه ده شوې. د کابل ښار د پولي خشتي جامع جومات د بیا رغولو کار پرون بشپړ شو او ولسمشر اشرف غني افتتاح کړ. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ویلي په ایران کې په وروستیو مظاهرو کې 116 کسان وژل شوي. پوره خبرونه. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو وار بیا پر موترزانو غږ وکړ چې همکاري ورسره وکړي او په هغه وو ولایتونو کې چې د کمیسیون ولایتي دفترونه تړل شوي د رایو د بیا شمیر او تفتیش اجازه ورکړي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان ذبیح الله سادات پرون ازادي راډیو ته وویل که اجازه ورکړل سي چې په وو ولایتونو کې دغه بهیر بشپړ شي، په یوه اونۍ کې ابتدایي پایلې اعلانولی شي.
که چیرې موږ ته اجازه راکړل شي تر څو د دغه اوو ولایتونو تفتیش او بیا شمیرنه هم ترسره شي، تاسو باور وکړئ چې انشاءالله موږ کولای شو په یوه هفته کې دغه د ولسمشر ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړو.
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او هم پالنې د ډلې ګڼ شمېر پلویانو په کابل کې لاریون وکړ او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د قانون په ماتولو تورن کړ. خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویاند پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې پر موترزانو غږ وکړ چې د قانون په عملي کولو کې مرسته ورسره وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وشول او اوس چې څه باندې 2 میاشتې کېږي ابتدایي پایلې هم نه دي اعلان شوي. د کابل ښار د پولي خشتي جامع جومات د بیا رغولو کار پرون بشپړ شو او ولسمشر اشرف غني افتتاح کړ. ولسمشر وویل دا جومات په کابل کې له مهمو تاریخي ځایونو دی چې د نظافت او ساتنې په برخه کې باید ټول همکاري وکړي.
خداوند مو را توفیق بده که 377
مسجدی که د ولسوالیو خدای دې موږ ته توفیق راکړي په هغو ولسوالیو کې چې 308 جماعتونه جوړیږي دغه جماعتونو کار بشپړ شي. په شپږشتو ولایتونو کې جامع جماعتونه نول اوس جماعتونه د بشپړېدو په حال کې دي. د پل خشتي د جامع جماعت د بیا رغونې کار د 2010 کال په دسمبر کې پیل شوی و او 112 میلیونه افغانۍ بودیجه ورته ځانګړې شوې وه. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پرون ویل په ایران کې په وروستیو اعتراضونو کې د 116 کسانو د وژل کېدو خبر تایید شوی دی. تر دې مخکې داسې ګڼل شوی و چې د مړو شمیر 133 دی. امنیسټي انټرنیشنل پرون د نومبر په 9 په یو مختصر بیان کې چې ازادي راډیو ته یې استولې ویلي په ایران کې په وروستیو مظاهرو کې د 116 کسانو د وژل کېدو خبر باوري سرچینو ورته تایید کړی دی. خو دې نړیوالې ادارې ویلي د مړو شمیر ښایي تر دې هم زیات وي. په ایران کې د تیلو د نرخ د لوړېدو پر ضد مظاهرې مخکې د هغه هیواد تقریبا 100 ته خبرې شوې وې. خو د ایران حکومت د مظاهرو له پیل سره سم تقریبا په ټول هیواد کې انټرنیټ بند کړ او له دې عمله دقیقا نه ده څرګنده چې رژیم د مظاهرچیانو د ځپلو لپاره څه کړي او څومره کسان وژل شوي یا نیول شوي دي. د ایران حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي شمېره نه دي خبرې کړي. په ایران کې ناکرارۍ تر هغه وروسته زیاتې شوې چې د نومبر د 15 په ماښام ډېر خلک لارو کوڅو ته ووتل. حکومت مظاهرچیان بلواګر بللي او ویلي دي چې د تیلو سټیشنونه او د پولیسو دفترونه یې سوځولي دي. په ځینو ویډیوګانو کې بیا مظاهرچیانو پولیس او دولت پلوي ان ملامت کړي چې قصدن بخپله دکانونه او دفترونه سوځوي او پړای په دوی وراچوي. په لندن کې یو بریدګر دوه کسان په چړو وهل او پولیسو بیرته دای وویشت. چارواکو ویلي بریدګر 28 کلن عثمان خان او د پولیسو په ډزو سره وژل شوی. بریدګر پرون شاوخوا 2 بجې د لندن ښار په زړه کې د لندن پر مشهوره برج دوه کسان په چړو وهلي وو. د لندن د پولیسو مرستیال کمشنر نیل باسو په یو بیان کې ویلي بریدګر مخکې په 2012 کال کې د تروریستي جرایمو په ترسراوي محکوم شوی هم وو. یو مشکوک بریدګر د لندن د ښاري خاصو پولیسو لخوا وویشتل شو او تاییدوم چې ووژل شو. یو شمیر نور کسان په دې پیښه کې ټپیان شوي دي. باسو زیاته کړه د لندن په ښار کې به امنیتي تدابیر او ګزمې زیاتې شي. د لندن میټروپولیټن پولیسو وویل پیښه یو تروریستي عمل دی. د لندن ښاروال صادق خان هم ویلي چې دا یو تروریستي عمل و او باید د تروریزم پر وړاندې ټول متحد او کلک ودرېږي. د برېټانیې صدراعظم بوریس جانسن له خپلو خلکو سره ژمنه کړې ټول هغه کسان به ونیسي چې په دې پیښه کې لاس لري. او په البانیا کې د وروستیو زلزلو له امله د 49 وژل شویو کسانو له ډلې د ځینو جسدونه پرون په ځانګړو مراسمو کې خاورو ته وسپارل شول. د البانیا د هغو سیمو چې د سمندر پر غاړه پرتې دي د تیرې سې شنبې په شپه شدید زلزله وشوه چې له امله 49 کسان مړه او سلهاو وګړي د ودانیو د نړېدلو له امله زخمیان شول. د زلزلې شدت 6.4 درجې بلل شوی. دا په وروستیو کلونو کې په البانیا کې تر ټولو شدید زلزله وه. د البانیا په دوو ښارونو سومانیا او دورس کې چې د سمندر پر غاړه پراته دي ګڼ شمیر کورونه د زلزلې له امله نړېدلي او زرګونه وګړي بې کوره شوي دي. د البانیا په سومانی ښار کې د مړو د تدفین مراسمو ته پرون د البانیا د صدراعظم هم ورغلی وو. د البانیا په پلازمینه تیرانا کې لږ تر لږه 70 ودانۍ نړېدلي او 250 کورونه ویجاړ شوي دي. ازادي رادیو ته غوښتل خبرونه مو واوریدل. د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه خبري پروګرام کې اورئ چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له اعتراض کوونکو غواړي چې له دوی سره د قانون په عملي کولو کې مرسته وکړي.
ټولو هیوادوالو حق دی چې د قانون په چوکاټ کې اوسېږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټولو هیوادوالو ته دغه ډاډ اطمینان ورکوي چې موږ به هم د خلکو د رایو پر اساس د ولسمشرۍ ټاکنې ابتدایي پایلې اعلانوو.
پرون د ثبات او همپالنې د ډلې پلویانو په کابل کې مظاهره وکړه او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ کابل ته د افغانستان ته باګرام اډې ته په سفر کې ویلي و چې له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې دي. خو رښتیا د دغو خبرو پیل به یعنی د سولې د مذاکراتو پیل به څومره تشدد کم کړي؟ یو کارپو داود اعظمي په دې اړه وایي
د مذاکراتو د پیلیدو سره به سم د تشدد کچه ډیره راچتیږي. خلک به یې محسوسولی سي چې جنګ اوس کم سوی دی.
د پروګرام په پای برخه کې به دوه اونیزې خپرونې کور کلی او د ګوړې اچار تفریح پروګرام درته خپور کړو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې له یو لوري مدني اعتراضونه د خلکو حق ګڼي، له بل پلوه پر اعتراض کوونکو غږ کوي چې د قانون په عملي کولو کې مرسته ورسره وکړي. پرون په کابل کې د کمیسیون د کارونو پر ضد د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ډلې پلویانو پراخ لاریون وکړ. هغوی پر کمیسیون تور پورې کړ چې په درغلیو کې لاس لري او له قانونه یې سرغړونه کړي. خو د کمیسیون ویاند زبی سادات ویل دوی د قانون د عملي کولو هڅې کوي او متعهد دي چې د پاکو رایو پر اساس پایلې اعلان کړي. نور جزئیات د فرشتې جلال زئی ریپورت کې.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان زبیح الله سعادت پرون ازادي راډیو ته وویل چې سولهیز مدني حرکتونه د خلکو حق کني او دوی هڅه کوي چې د ټاکنو ابتدایي پایلې د خلکو د پاکو رایو پر بنا اعلان کړي. زبیح الله سعادت د خبرې د پرونی اعتراضي لاریون په اړه په غبرګون کې وکړه.
دا د ټولو هیوادوالو حق دی چې د قانون په چوکاټ کې اوسېږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټولو هیوادوالو ته دغه ډاډ اطمینان ورکوي چې موږ به هم د خلکو د رایو پر اساس د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي پایلې اعلانوو. منتهغه را به ارزښت ده چې هغه د بایومټریک معلومات ولري او په همدغه تعهد باندې به ټاکنو خپلواک کمیسیون ان شاء الله تور سپینی رای سره جدا کوي.
د افغانستان په وو ولایتونو کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سیمایز دفترونه تړلي دي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون وایاند ازادي رادیو ته وویل چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې هغه وخت اعلانولای شي چې په ټول افغانستان کې د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش بهیر بشپړ شي. هغه ویل که په وو ولایتونو کې د رایو د بیاشمیرلو او د تفتیش بهیر بشپړ شي، تر یوې اونۍ په کم وخت کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلانولی شي. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې ګڼ شمېر پلویانو سوله ییز لاریون وکړ. هغوی ادعا کوله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون قانون مات کړی دی. تر اعتراض وروسته عبدالله عبدالله د خپلو پلویانو په ملاتړ پر ټویټر د پیغامونو یوه لړۍ خپره کړه. هغه په یوه ټویټ کې پر نویو لاریون کوونکو ته د درغلۍ د مخالفانو او د ډیموکراسۍ د پلویانو نوم ورکړ. عبدالله عبدالله ولیکل چې اعتراض کوونکو غوښتل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د قانوني سرغړونو له امله مسؤول وګڼل سي. خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویاند ذبیح الله سعادت پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې پر ټولو معترضانو غږ وکړ چې د قانون په عملي کولو کې مرسته ورسره وکړي او د کار د بشپړولو اجازه ورکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د میزان په ومه وشوه. ابتدایي پایلې باید له قانون سره سم د میزان په وشتمه اعلان شوې وای، خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون له هغه راهیسې درې وارې د ابتدایي پایلو اعلان ځنډولی دی. د ابتدایي پایلو د اعلان وروستی مهلت د عقرب درویشتمه و، خو تر ناڅرګندې مودې وځنډول شو.
و هم اوریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له اعتراض کوونکو وغوښتل چې مظاهره قانوني حق دی، خو له دوی سره د قانون په عملي کولو کې مرسته وکړي او اجازه دې ورکړي چې په وو ولایتونو کې د رایو بیاشمیرنه وشي څو کمیسیون د پاکو رایو په اساس د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي نتیجه اعلان کړي. په همدې اړه باندې د زیاتو جزئیاتو لپاره د کمیسیون له ویاند ذبیح الله سعادت سره فرشتې جلالزی مرکه هم کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
که چیرې موږ ته اجازه راکړل شي تر څو د دغه اوو ولایتونو تفتیش او بیاشمیرنه هم ترسره شي، تاسو باور وکړئ چې انشاءالله موږ کولای شو په یوه هفته کې دغه د ولسمشرۍ ټاکنې ابتدایي پایلې اعلان کړو. د اوو ویشتو ولایتونو تخنیکي چارې ټولې بشپړې شوې دي، تفتیش او بیاشمیرنه هم ترسره شوې ده. یوازې د اوو ولایتونو کې چې هغلته زموږ کارونو په وړاندې مزاحمتونه رامنځته شوي او 1109 محلونه دي، د دغه تفتیش او بیاشمیرنې نه پاتې ده چې زموږ غوښتنه د محترمو نوماندانو او د دوی د ټاکنو ټیمونو څخه دغه ده چې اجازه راکړي تر څو د تفتیش او بیاشمیرنې پروسه په دغه ولایتونو کې هم بشپړ شي او تورې سپینې رایې جدا شي او د خلکو د رایې پر اساس ولسمشرۍ ټاکنې ابتدایي پایلې اعلان.
سعادت صاحب، تاسو خو د قانون له مخې یو رای لرئ چې د حکومت څخه مرسته وغواړئ، تاسو ولې له حکومت مرسته نه غواړئ چې دغه یوه ملي پروسه مو په افغانستان کې تر نامعلومه وخته ځنډولې ده؟
جوازه سي تاسو پیګه چې هر بنسټ خپل مشخص مسولیتونه لري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسولیت لري چې ټاکنې مدیریت او تر سره کړي. همدا ډول د امنیتي بنسټونو مسؤلیت دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیونونو د دفترونو امنیت خوندي کړي، زموږ د همکاران امنیت خوندي کړي. نو که چېرته هر بنسټ په خپل وخت خپل مسولیتونه په ښه ډول سره مخته ویسي، دا پروسه به دومره نه ځنډېدله. د دې پر ځای چې موږ له دوی څخه د همکارۍ غوښتنه وکړو، د دوی خپل مسؤلیت دی چې زموږ د ټولو همکارانو او زموږ د ولایتي دفترونو امنیت خوندي کړي. همدا اوس په وو ولایتونو کې زموږ همکاران دفترونو ته نه پرېښودل کېږي تر څو دوی د تفتیش او بیاشمیرنې پروسه بشپړه کړي، او هغه کوم کسان چې د دغه پروسې لپاره لېږل شوي دي تر اوسه پورې زموږ هیات په همدغه وو ولایتونو کې شتون لري.
نو تاسو به دغسې لاس تر زنې ناست یاست تر څو چې یو څوک راسي او ستاسو سره کومک وکړي، او که تاسو کولای شئ چې له حکومت نه رسمن غوښتنه وکړئ چې ضرور نه ده چې حتما امنیتي ځواکونه وي، خو له یو لارې تاسو سره مرسته وکړي چې تاسو خپل کار وکړئ.
موږ د ټولو محترمو نمایندانو او د دې ټاکنیزو ټیمونو څخه د دې غوښتنه کوو چې دغه پروسې په وړاندې د دوی همکاري وکړي، د همکارۍ روحیه د پیاوړې کړي، دوی هم د دې غوښتنې کې د شفافیت تضمین شي، تورې سپینې رایې جدا شي. نو دا بدون له تفتیش او بیاشمیرنې څخه امکان نه لري تر څو د رایې صندوق ته مراجعه وشي، تورې سپینې رایې جدا شي او حق حقدار ته وسپارل شي. زموږ مسؤلیت د ټاکنو ترسره کول او مدیریت دی، اما د امنیتي بنسټونو مسؤلیت هم همدغه دی چې دفتر امنیت خوندي.
نو امنیتي بنسټونه تاسو ته څه وایي چې دوی ولې دا کار نه کوي چې تاسو سره مثلا په کابل کې د جمعې په ورځ باندې مظاهره وه، د خلکو هغه عادي ژوند نورمال ژوند
تقریبا په ټپه درېدلی او د ډېرې برخې د ښار دغسې حالت که روان وي نو دا خو خلک ضرر ویني.
د کومک پوځونه بلکې د دوی مسؤلیت دی او ډېره به ښه وي که دغه پوښتنه د امنیتي بنسټونو څخه وشي چې دوی څه ستونزه ویني تر څو په دې برخه کې تر اوسه پورې دوی نه دي لاس په کار شوي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویاند ذبیح الله سادات سره مو مرکه واورېده. هغه له معترضانو وغوښتل چې له دوی سره د همکاري وکړي او اجازه دې ورکړي چې کمیسیون پاکې رایې په اساس باندې د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړي، خو شرط یې دا دی چې په اووه ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه هم وشوي. د عبدالله عبدالله ټاکنیزه ډله وایي چې درې لکه رایې تقلبي دي او باید دغه رایې باطلې اعلان شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلي له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې دي. نوموړي دغه څرګندونې افغانستان ته وړمه شپه په یو ناڅاپي سفر کې وکړي. طالبانو د ولسمشر ترامپ د څرګندونو هرکلی کړی او ویلي دي چې دوی له امریکا سره د سولې د خبرو بیا پیل ته تیار دي. دا خبرې ولسمشر ترامپ په سپتمبر کې له هغه وروسته لغوه کړي چې د ده په وینا طالبان هم خبرې کوي او هم په عین حال یې خلک وژني. اوس پوښتنه دا ده چې که د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې بیا پیلېږي نو نوي به پکې څه وي او آیا د دو خبرو له پیل سره به په تشدد کې کمی راشي او که څنګه؟ بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د نومبر پر 28 افغانستان ته د لومړي او نا اعلان سوي سفر پر مهال ویلي چې له طالبانو سره د سولې په اړه خبرې اترې بیا پیل سوي دي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي برخې د ولسمشر ډونالد ترامپ له خولې ویلي دی باور لري چې طالبان اوربند ته لیواله دي. رویټرز خبری اجانس د نوموړي تر سرګندونو یوه ورځ وروسته خبر ورکړ چې طالبانو هم ویلي چې دوی له امریکا سره د سولې خبرو بیا پیل ته تیار دي. پوښتنه دا ده چې د امریکایي ولسمشر لخوا د طالبانو د تشدد نه درېدو پر سر ختم کړل سوي خبرې اترې که اوس بیا پیلېږي نو نوي به پکې څه وي. د افغانستان پر حالاتو نظر لرونکی خبریال او شنونکی داود اعظمی وای د فکر کوي چې دا ځل به خبرې اترې له پخوانیو هغو سره دوه توپیر ولري.
د مذاکراتو د پیلېدو سره به سم د تشدد کچه ډېره راټیټېږي. خلک به یې محسوسولی شي چې جنګ اوس کم شوی دی او امریکایان به هم خپل بمبار په دغه اندازه کموي. او دوهم فرق به دا وي چې امریکا او طالبانو تر ډېره حده هغه جنجالي مسایل حل کړي دي چې دواړو خو اندېښنې پر درلودې. نو اوس که دوی کښېني دوی څه ډېر وخت نه اخلي. دوی به په ډېره اسانه یوازې هغه ټکي چې څرګند نه دي یوازې نه دي او څه نور کار ته اړتیا لري پر هغه به خبرې کوي او ژر به یوې نتیجې ته ورسېږي.
داود اعظمی زیاته کړې چې دې ته عمومي اوربند ویل به په دې تر وخت له مخه خبره وي چې طالبانو لا نه ده روښانه کړې چې دوی ورته تیار دي او که نه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو پر پروسا نظر لرونکی خبریال سمی یوسفزی وای د خبرو اترو درېدو نه یوازې طالبان پریشانه کړي وو بلکې په طالبانو کې هم داسې ډیر مشران سته چې اوربند تر ډیره حده ضروري بولي.
زما په خیال که خبرې بیا پیل کېږي په دې کې د دې امکان شته ده چې یعنې طالبانو له طرفه د جنګ بندي اعلان متوقع ده. دا به پکې نوی شی وي او همدا ډول د افغان حکومت متعلق چې د طالبانو کوم سخت موقف و په هغو کې ممکن تغییر و تبدیل راشي او همدا ډول هغه شرایط چې په تېر مذاکراتو کې منل شوي وو یو څه په هغو باندې امریکایان سختي وکړي.
په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په پروسه کې د پاکستان رول مهم ګڼل کېږي. د سیمه ایزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی وای پاکستان که یو پلو په افغانستان کې د سولې لپاره پر طالبانو خپل نفوذ استعمال کړی دی او هلته امن غواړي نو بل پلو ځینې اندېښنې هم لري.
پاکستان چې کوم اندېښنې دي کوم د هغې خواهشات دي خدا دي که نه چې افغانستان خاوره د پاکستان خلاف نه استعمالیږي او دوی ته بیا ډېر زیات تشویش په دې خبره دی چې هندوستان ته په افغانستان کې زیات اوس یو قسم له اثر دی نفوذ دی نو هغې دې نه هغې یو قسم له پریشانه دي. هغې به دا غواړي چې امریکایان او د افغانستان حکومت طالبان ټول چې کوم مهم فریق دي په دې جنګ کې هغې د پاکستان اندېښنو ته هم پام وکړي.
د طالبانو ځینو مشرانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې له تیرې اونۍ راهیسې د قطر په پلازمېنه دوحه کې له لوړپوړو امریکایي چارواکو سره ملاقاتونه سوي دي او په نږدې راتلونکي کې په رسمي توګه د امن خبرې اترې پیلېدای شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له عصمت څاروان اورو.
افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ ناببره سفر د ډیرو لویدیځو ورځپاڼو پام ځان ته اړولی دی. واشنگټن ټایمز ورځپاڼې په دې اړه لیکلي، د ولسمشر ترامپ میرمن مالینا ترامپ په دې سفر کې له ولسمشر سره ملګری نه وه. د دې لیکنې په دوام کې د سپینې ماڼۍ د ویندوی سټیفاني ګریشام خبره یاده شوې چې په دې سفر کې له ولسمشر ترامپ سره ملګری و. هغه افغانستان ته په اشاره ویلي چې خطرناک ځای دی او ولسمشر غواړي د امریکایي ځواکونو ملاتړ وکوي. د دې ورځپاڼې له لیکنې سره سم هغه خبریالان چې له ولسمشر ترامپ سره په دې سفر کې ملګري ول، افغانستان ته د ده تر رسیدو دوه ساعته وروسته خبر شول چې چیرې تللی دي. ورځپاڼه زیاتوي له خبریالانو څخه د سفر په مهال ټلیفونونه اخیستل شوي وو. ډونالډ ترامپ د بګرام په هوایي اډه کې اعلان وکړ چې د امریکا او طالبانو د سولې خبرې بیا پیل شوې دي. د دوه نیمې میاشتې پخوا له طالبانو سره د سولې خبرې وروسته له دې لغوه کړې چې په کابل کې لس افغان ملکیان، یو امریکایي او یو رومانیي پوځي ووژل شول. یو ایس ټوډی ورځپاڼې هم د ولسمشر ترامپ د سفر په تړاو لیکلي چې د هغه ایر فورس ون الوتکه د باګرام په هوایي اډه کې تر کښېناستو درې نیم ساعته وروسته بیرته د امریکا په لور والوته. دا ورځپاڼه وایي له ولسمشر سره په سفر کې ملګري خبریالان شپاړه ساعته په دې خبر نه ول چې الوتکه کومې خواته روانه ده. د هیل ورځپاڼې بیا لیکلي چې ترامپ په کمپ ډیوید کې له طالبانو او د افغانستان د حکومت له چارواکو سره د خپلې پټې کتنې له لغوه کېدو وروسته دا خبرې رد کړې. ورځپاڼه کاږي افغانستان ته د ولسمشر ترامپ د پنجشنبې د ورځې سفر له ولسمشر کېدو وروسته جنګي سیمو ته د ده دوهم او افغانستان ته لومړی سفر و. ورځپاڼه وایي ترامپ تیر کال د کرسمس له مراسمو یوه ورځ وروسته عراق ته تللی و. د هیل ورځپاڼې په پای کې لیکلي ترامپ چې د انتخاباتي کمپاین د مهال سره خولۍ پر سر و، د جمعې د ورځې سهار وختي په امریکا کې د پالم بیچ هوایي ډګر ته ورسید.
ورزو عراق ته هلته پرون صدر اعظم عادل المهدي وویل چې استعفا کوي. دا وروسته له هغه چې دوه میاشتې په عراق کې د حکومت ضد مظاهرې وشوې. په مظاهرو کې خلکو حکومت توران کړ چې مفسد ده او بیکاری زیاتی شوی دی. دوی د حکومت لری کېدو غوښتنه وکړه. معترضانو ځینو ځایونو ته اور هم اچولی وو او د پولیسو لخوا په ډزو وشتل شول. د رپورټونو په اساس 400 مظاهرچیان په دغو په دې موده کې، یعنی په دوو میاشتو کې وژل شوي دي. په دې اړه باندې یو راپور لرو. فرشته جلالزی دغه راپور وایي.
د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې ویلي چې په عراق کې له اعتراض کوونکو سره چې مشروع اندېښنې لري ګډ نظر لري. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې د عراق پر حکومت غږ وکړ چې د بیکاری، اداري فساد او انتخاباتي اصلاحاتو په ګډون د مظاهرچیانو غوښتنې ومني. د فرانسې د خبري اژانس په حواله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې په مستقیم ډول د عراق د صدر اعظم عادل عبدالمهدي پر دې خبره چې له دندې به استعفا وکړي تبصره نه ده کړې. په عراق کې په وروستیو دوه میاشتو کې د صدر اعظم عادل عبدالمهدي د حکومت پر ضد په مظاهرو کې د امنیتي ځواکونو او مظاهرچیانو ترمنځ په خوډب کې تر 400 زیات مظاهرچیان وژل شوي دي. عادل عبدالمهدي پرون په یو بیان کې اعلان وکړ چې استعفا به پارلمان ته وړاندې کړي څو هغوی د نوي حکومت په ټاکلو کار پیل کړي. عادل عبدالمهدي 70 کلن دی. هغه تیر کال قدرت ته ورسید. د عبدالمهدي په پرونی بیان کې واضح نه دي لیکل شوي چې هغه به څه وخت استعفا لیک پارلمان ته استوي. د عراق د شیعهګانو ستر مذهبي مشر آیت الله علي السیستاني پرون د مظاهرچیانو پر ضد د قوې د استعمال غندنه وکړه او د عراق پر پارلمان یې غږ وکړ چې د کابینې ملاتړ لاس واخلي. سیستانی هم در از پان مظاهره چانو ژغ وکړ چې له تشدد او تخریب دی لاس واخلي. د رپورټونو پر اساس پرون هم د عراق په ناصریه ښار کې پر اعتراض کوونکو د امنیتي ځواکونو په ډزو کې 15 تنه ووژل سول. د ناصریه ښار څخه تر دې یوه ورځ مخکې هم د لږ تر لږه 24 مظاهره چانو د وژل کېدو خبر خپور شوی و. آیت الله علی السیستانی پرون وویل چې د عراق پارلمان چې اوسنی حکومت یې جوړ کړی باید پر خپل انتخاب له سره غور او هغه کار چې د عراق په ګټه دی وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش ویلي چې په عراق کې پر مظاهره چانو د ډزو او له هغوی سره د روان تشدد په اړه رپورټونو اندېښمن کړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مخکې ویلي وو چې په عراق کې پر هغو چارواکو بچې که پر هغوی ثابته سي چې د غلا له لارې یې پانګې جوړې کړي بندیزونه ولګول سي. د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال عراق ته په خپل وروستي سفر کې بغداد ته نه ولاړ. مایک پینس د کردستان له مرکز اربیل څخه په ټلیفون د صدر اعظم عادل عبدالمهدي سره خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې فرانس پرس ته ویلي وو چې مایک پینس د امنیتي اندېښنو له امله بغداد ته نه ولاړ.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلی لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
ازادي راډیو ته غواګیستور به شو کنر ته خلک هلته شکایت کوي چې ټول راکړه ورکه په کلدارو کېږي او افغانۍ دومره نه چلیږي. چارواکي هم وایي چې د دغې ستونزې د هواري لپاره لاس په کار شوي دي. روحالله نوري په دې اړه یو تفصیلي راپور رالیږلی.
د کونړ اوسیدونکي شکایت کوي چې له تیرو نږدې 3 لسیزو راهیسې د ولایت په ټولو سیمو او حتی په دولتي ادارو کې د افغانیو پر ځای پاکستانی کلداري چلیږي، خو حکومت یې تر اوسه د مخنیوي لپاره داسې کوم ګام نه دی پورته کړی چې خلک په افغانیو راکړه ورکړه پیل کړي.
نوم یې احمد وارث نبیزاده. افغانۍ د افغانانو ملي هویت دی او باید چې دغه رایج شي. 15 کاله دغه نارې سوری وای، خو یو وخت هم دغه ته نه چارواکو عملی جامه واغوست او نه عوامو. نو هیله مو ده چې دغه شانتي کالدارې دي باید بند شي او افغانۍ دي رایج شي. په دې سره به ډېره ګټه مونږ وکړو. دا چې دا اوس ډېره سپکه شوې ده، هغه جنس چې مخکې په کالدار باندې په کوم قیمت سره کېدو اوس په هغه قیمت سره نه کېږي، به تقریبا 2 چنده شوی.
زما نوم احمد الله دی. مونږ ته چې کوم مزدوري کوو دغه کوو، دا مونږ ته افغانۍ راکړی شي. کالدار نن سبا هېڅ شی نه کېږي. بل ملک روپی دا افغانۍ دې سیده زمونږ د افغانستان روپی ده، باید دا ټول افغانۍ شي. کالدار ټول تاوان تاوان دی. مونږ چې مزدوري وکړو مونږ ته هغه روپی راکړي سراب رانه څه واخلي.
هټیوال به وایي دوی هر ورځ د امریکایي ډالرو په مقابل کې د پاکستاني کالدارو د نرخ له ټیټېدو سره تاوان کوي. پیریدونکي هم افغانۍ نه ورکوي، نو ځکه اړ دي چې کلداری وکاروي. حضرت ګل او غلام رحمان وای
زموږ تجاران رو نازمنګ بازار ټول عمر په تاوان کې دي. موږ په تاوان کې غټه خساره سره مخ یو. تر څو چې افغانۍ نه راځي شوې زموږ اقتصاد د 0% ضربي یو خرابې او دولت دې نمنګ جدي وختنه کو چې دلته کلداری بند کې افغانۍ راځي.
همیش زموږ چې کله لا شو کابل ته سودا راوړو او دې کلدارو خرڅو ول چې افغانۍ او ډالر جګ شي، نو هغه 1.5 زره سلوي زره کلداری د زموږ تاوان ډېری مېړي چې دا په کلدارو د کانو خو دغه غریبانو لپاره
دوی وای خاروالی هټیوالو ته د خوراکي او نورو موادو د پلورلو بیې او د ترانسپورت ریاست موټروانانو ته د کرایو اندازه په افغانیو ټاکي، خو د دغو ادارو مسؤلین بیا خپله د افغانیو پر ځای په کلدارو راکړه ورکړه کوي او د خپلو ټاکلو نرخونو او کرایو پوښتنه هم نه کوي. د افغانیو پر ځای د کلدارو د کارولو ستونزه یوازې په کونړ کې نه ده، بلکې د نورو ولایتونو ترڅنګ په ننګرهار، لغمان او نورستان کې هم موجوده ده. سوداګر وایي که افغاني بانک نوټونه دلته دود شي نو ورسره به د افغانۍ قیمت پورته شي او ګټه به یې ملي خزانې ته لاړه شي. خلک وایي په افغانستان کې داسې وختونه هم و چې خلکو ته به د ګاونډیو هیوادونو د بانک نوټونو په ساتلو او کارولو ځانونه بد ښکارېدل او حکومت پرې هم کلک بندیز لګولی و، خو اوس یو شمیر چارواکي هم راکړه ورکړه په کلدارو ترسره کوي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل په کونړ، نورستان، لغمان او ننګرهار کې د افغانیو د دودولو لپاره د یادو ولایتونو له والیانو او اړوندو مسؤلینو سره ګډ پلان جوړ کړی چې په پلي کېدو به یې د پاکستانی کلداري د چلخت مخاوني ولشي
او مشترک کار کوو. دغه مشرقي د څلور ولایت او په طرحه باندې کار روان دی. ان شاء الله په جدي ډول باندې مجموع کې د خارجي اثر خصوصا د کالدارو د مخنیوي په خاطر باندې تدابیر ونیو.
خلک وایي که څه هم چې د افغانستان بانک لخوا د افغانۍ د دودولو او د بهرني واسارو د چلخت د مخنیوي لپاره بلبورډونه لګیدلي، خو نوره کومه هڅه نه ده شوې، او همدا لامل دی چې لا تر اوسه د هیواد په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې د افغانیو پر ځای راکړه ورکړه په بهرنیو اثارو ترسره کیږي چې زیان یې افغان دولت او ولس ته رسیږي. څو ورځې مخکې په کندهار او ننګرهار ولایتونو کې خلکو د افغاني بانک نوټونو د دودولو په خاطر د حکومت د پس دریځ پر وړاندې لاریونونه وکړل، خو تر اوسه یې قناعت بخونکې نتیجه نه ده ورکړې.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې کېږي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو وار بیا پر اعتراض کوونکو غږ وکړ چې همکاري ورسره وکړي او په هغو اوو ولایتونو کې چې د کمیسیون ولایتي دفترونه تړل شوي د رایو د بیا شمېر او تفتیش اجازه ورکړي. د کابل ښار د پولي خشتي جماعت د بیا رغولو کار پرون بشپړ شو. په دغه جماعت باندې د بیا رغونې کار له 2018 دسمبر پیل شوی و او 112 میلیونه افغانۍ بودیجه ورته ځانګړې شوې وه. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پرون وویل په ایران کې په وروستیو اعتراضونو کې د 116 کسانو د وژل کېدو خبر تایید شوی دی. مخکې داسې وویل شوی و چې د مړو شمېر 143 دی. په لندن کې یو بریدګر دوه کسان په چړو ووهل او پولیسو بیرته دی وویشت. چارواکو ویلي بریدګر 28 عثمان خان و او د پولیسو په ډزو وژل شوی. او په البانیا کې د وروستیو زلزلو له امله د 49 وژل شویو کسانو له ډلې د ځینو جسدونه پرون په ځانګړو مراسمو کې خاورو ته وسپارل شول. د پروګرام دویمې برخې ته ښه راغلی. په دغه برخه کې به لومړی تاسو ته یو راپور خپور کړو، وروسته به بیا دوه اونیز پروګرامونه راځو. راپور ته د هلمند هوا سره د کیلې ونې توافق کوي. د هلمند کرنې د ریاست مسؤلین وایي د څه مودې راهیسې د کیلې ونې تر تحقیق لاندې نیولي چې مناسبه نتیجه یې ورکړې ده. که څه هم د کیلې هغه ونې چې د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلین وایي ښه وده کوي، خو حاصل ته لا هم نه دي رسېدلي. هلمند چې د کوکنارو د کښت له امله نړیوال شهرت لري، امکان لري کیله ورته ښه ثابته شي که څنګه؟ په دې اړه به د الیاس دایي تفصیلي راپور واورئ. تر هغه وروسته دوه اونیز پروګرامونه مه هیروئ. لومړی د کور کلي پروګرام او بیا د ګوړې اچار تنظیم خپرونه.
د هلمند د کرهنې د رئیس په دفتر کې د اصلاح سو غنم پر ویش او خلکو ته د هغو د رسولو پر مسله خبرې روانې دي، خو زه د یوه بالکل نوي نبات په اړه خبرو ته راغلی یم. کیله مشهوره میوه ده، خو په هلمند کې کرکیله نوې خبره ده. د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي دوی پر ونو او دانو د خپل تحقیق په برخه کې کیله هم تر ازموینې لاندې نیولې ده. د زراعت رئیس زلمی الکو ازادي راډیو ټول د کیلې د هغه ونو څخه حاصل نه دی اخیستی چې د دوی تر څیړنې لاندې دي، خو شیرازه ودی او نمو ته په کتلو ښکاري چې ښه حاصل هم ورکولی سي.
د ابو هوا د نګاه څخه د اقلیمي شرایطو د نګاه څخه یوه د نمو در اوسه پورې ډېر په ښه حالت کې روانه ده. موږ منتظر یو د 6 یخته چې منفي تاثیرات یې وګورو چې د کیلې پر نبات باندې څونې تاثیرات کوي. آیا د ده وده او نمو بل کال ته په کمه اندازه باندې کېږي؟ د یخ منفي درجې ته چې رسېږي څونې تاثیرات یې پر کوي؟ همداشان موږ ورته منتظر زیرو د ودی او نمو په باب موږ په کامل اندر تویل اسو چې در دې وخت پر ډیره ش ود او نمو کړی ده. او موږ پلان لرو چې 6 څلور سو بټي یو باندې نمونوي باندې جوړ کړو د کیلې د نبات څخه.
تر دې وړاندې د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلینو د الویرا، زعفرانو، خرما، مالټه او انج بټي او نیلګي تر څیرون لاندې ولول چې په وده او حاصل ځنونو پوکړي. د زراعت ریاست وایي په هلمند کې نږدې هر ډول بوټي وده کوي او دا د کوکنارو یو ښه بدیل کېدای سي. که څه هم تر اوسه د کیلو د باغونو او حاصلاتو په برخه کې ډیر خلک معلومات نه لري، خو ویل کېږي ګرمې هوا او ډیر اوبو ته اړتیا لري چې په دې دواړو برخو کې د هلمند شرایط برابر دي.
زراعت والا دا اطمینان راکوي چې دلته کیله وده کوي.
د هلمند کروندګر وایي که د کرهنې ریاست د کیلې د ښه حاصل ډاډ ورکړي او بیا د باغ د پاره نیالګي ورسره شریک کړي. دوی به د کیلي باغونه وکړي.
دلته موږ ته زراعت والا دا اطمینان راکوي چې دلته کیله واده کوي او موږ د دې تجارت پر مخ بیولی سو، خو موږ ورته اماده یو او که نه ناقه وچ لرګي موږ ته کوچ دروی د کیلې پر ځای باید موږ یو بله میوه ودرو.
ولې نه، کروندګرو دپاره ډېر ښه دي، په دې خاطر چې هغو دپاره به یو ښه اقتصادي د تریاکو پر ځای به د کیلې واده ښه اقتصادي تمامه سي، په دې خاطر چې بزګر به د هغو حاصلاتو پر ځای باندې د کیلې حاصلاتو ته مخه کړي.
په لږ وخت کې د ډېرو پیسو د ګټلو خیال لا هم د هلمند ګڼ شمېر کروندګر نه پرېږدي چې د کوکنارو د کښت څخه نورو دانو ته مخه کړي. د کوکنارو څلور فصله کښت هغه بله مسله ده چې کروندګر یې مصروفه کړي دي او په یوه وخت کې د یوې کروندې څخه شیره ټولوي او د بلې په روزلو او پوجي بختي. په لشکرګاه کې د زراعت د تحقیقاتي فارم مسؤول شیر محمد نیکزاد ازادي راډیو ته وویل د کیلې په شمول داسې ډېر نور بوټي هم د دوی تر سیرون لاندې دي چې تر نتیجې وروسته یې کروندګرو ته ورکوي څو د کوکنارو د کښت څخه لاس واخلي.
کوکنارو صحیح بدل کېدلی دی کیلا، ولې کیلا هغه میوه ده چې که فکر وکړو په هلمند ولایت کې پراخ بازار لري او خلک
زیاته خوشي او شاوید ورته لاسته راځي. ورته دا یوازې کیله نه ده چې د کوکنارو د بدیل په برخه کې د چارواکو هیلې ډېرې کړي دي. په دې ولایت کې غنم، کالکې او جوار نه یوازې ښه حاصل ورکوي بلکې د سیمې د هیوادونو په سطحه نوم هم لري. محمود الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په منسي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
دا کور کلی د خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه میومنی. ولی پازینو کورنیو کې کله چې پلار یا د کور مشر وفات شي میراث نه ویشي. د میراث نه ویشل په کورنۍ کې کومې ستونزې پیدا کولای شي او څه وخت او څنګه باید میراث وویشل شي؟ دا دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې له حقوق پوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زه همایون هیواد وړاندې کوم. په پایل کې راپور ته غوږ شئ چې مریم توخی راوروي.
چې څوک وفات شي د مړینې په وخت یې چې نقد روپۍ، ګاڼه، ځمکه، کور، نمره، سره او سپین زر، د تجارت مال، کالی، لوښي او داسې نور غټ او وړ سامان پریښی وي، دا ټول د ارواښاد میراث ده او له وفات وروسته یې وارثین کولی شي چې په مناسب ډول سره وویشي. خو په افغانستان کې داسې کورنۍ هم ډېرې دي چې له پلار څخه د ورپاتې میراث د ویشلو جرأت نه کوي. دوی په دې خاطر چې خلک ورپسې خبرې ونه کړي میراث نه ویشي او تر ډېره دا مسله پاتې وي چې وروسته بیا یو شمېر ستونزې هم راپیدا کولی شي. په همدې تړاو د دې سبز ولسوالۍ اوسېدونکی ملک الاسلام داسې غږېدلی دی.
همدغسې په دې سبز قلعه حلیم ورته وایي چې زمونږ تقریبا د اتلس سوه جریبه ځمکه ایمان له نیکه نه پاتې ده. زمونږ د فلرو له بېغورۍ نه همدغه خبرې وې چې دا نه تقسیموو. زمونږ تاسې ورورګرد ده. نن سبا مونږ په غټ جنجال اوښتې یو. نه مې تره زوی هغه مځکې نه استفاده کوی چې نه زه ترې کولی سم. نه ماته معلومه ده چې دا حد ده یا د ما ده. اگر که دوی ضرورت هم ورته لده د هغه ضرورت په خاطر هم دوی دغه ځمکې نه کومه استفاده ونه کړه، نه یې خرڅه کړل، نه هغه کړل، دغه ځمکه پاتې ده. اوس مونږ ته یو غټ ستونزه ده، یو جنجال. ماسخه دغه ته یې توجه نه وکړه چې دا به سبا د مونږ رایلونه یي، سبا به هغه په جنجال اخته یي. بس دوی په خپل منځ کې همدغه مځکه همداسې مشترکه پرېښودله او نن سبا مونږ ته مشکل پکې پیدا ده. مونږ یې نه سو تقسیمولی. یو تره زوی مې وایي چې هغه په پاکستان کې بل، دلته یو ضرورت ورته لري یوې نه لري. بس یو قصه کې یو په خارج کې پروت دی، هغه وایي چې زه نه یمتې نه سي تقسیمولی، نه دې خپل حق اخیستی.
د خوست ولایت اوسېدونکی کبیر جان وایي کله چې د کور مشر وفات کیږي نو باید میراث تقسیم شي، ځکه څومره چې د کور غړي زیاتېږي هغومره جنجال ډېریږي.
که پلار یې مړ شو نو هغې نه وروسته باید حتماً تقسیم شي، ځکه چې ورونه به سره جوړ وي په خپل منځ کې، ورونو بچیان وي، هغه بیا وروسته که تقسیم نه شي هغه مشکل جوړوي. ډېر دوې معاملې دي. ما د سترګو لیدو حال درته وایم چې زموږ په ولایت کې ډېر داسې غو شوي دي، جنجالونه شوي دي. حتی د یو کال مخکې یا دوه کاله مخکې خبره ته کومه چې سکات د تره زمن وي، دغه د ځمکو په معامله وه، د ځمکو په معامله باندې سره وویشتل، مړه یې کړل. مشرانو ته دا لازم ده چې مشران ژوندي وي، دغه تقسیمات ورته وکړي، که ځمکه وي، که کور وي، که ناک جب د پیسې وي، چې هر قسم ته جایداد وي، باید د دوی په موجودیت کې چې دوی ژوندي وي هغه تقسیم شي، چې سبب یې مشکل جوړ نه شي.
همداراز داسې مشران او پلرونه هم په ټولنه کې شته چې په خپل ژوندون خپل اولادونو ته د هغوی حق ور معلوموي تر څو په راتلونکي کې ستونزې راولاړ نه شي. د لوګر ولایت اوسیدونکی شریف الله احمد زیوای:
زما پلار د خدای راته تر ډېره ژوندی لري. دې موضوعاتو کې هغه ډېر حساس ده او ټولو ورونو ته خپل خپل برخه ځمکه ورکړې، نو موږ ځینې خوشحاله. طبیعي خبره ده پښتنو کې دغه د میراث په سر باندې جنجالونه دا شان ډېر زیات راځي. نو زموږ پلار چون ډېر ګرځېدلی سړی ده، حالانکه تعلیم یې نه ده کړی، خو خلکو سره یې ناسته ولاړه، داسې خلکو سره ناسته ولاړه ده دغه چې ټول عالمان دي، دیني عالمان دي. نو د هغوی په لارښوونه باندې سبا ته بیا د ورونو، خدای نه خواسته، د ورونو ترمنځ، د خویندو ترمنځ جنجال رانسي، نو هغه دا مناسب وګڼه چې په خپل ژوندنې باندې دا ټول کارونه په خپله خلاص کړي.
بلخوا بیا ځینې خلک په ژوندون د اولاد حق ور معلومول ښه نه بولي او وایي چې کله اولادونه د مور او پلار څخه خپل حق ترلاسه کړي، نو بیا د مور او پلار سمه پالنه او ساتنه نه کوي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجي سیدا جان داسې غږېدلی دی:
زمونږ یو کلیوال داجي صاحب، هغه په ژوندانه باندې درې لورګانې وې او څلورې زمنو، دا ځمکه تقسیم کړله، جینم تقسیم کړله، دا یو ورور سره یو خور کړله چې ته به حق ورته ورکړې، بل سره بله کړه چې ته به ورته حق ورکړې، پالي به کنه، خدای هم سره تقسیم کړله. دا ټول تقسیمات یې وکړو، خلاص یې کړله. کله چې بیچارهګان بس جدا شول، نو اوس یو زوی هم څنګ ته نه ورځي، بل نه ورځي، بل نه ورځي، په دې چې حق ورته سپارلی ده او هغې خپلو کورو کې خپل ناست دي، هغې دواړه بیچارهګان داسې لکه یتیمان یو ته بل حیران حیران ناست دي. په یوازې دې چې دا کار یې په آینده مسؤلیت دپاره ښه وکړو، خو د اوس وخت دپاره ښه نه ده. په دې دپاره ښه نه ده چې دوی دا کار په خپل لاس کې نیولی وای، ځمکه او یا جای یا جایداد، لپاره دې چې دوی ته زمن احتیاج وای. اوس دوی بیچارهګان احتیاج شول، هغوی د ځمکو د جای خاوندان شول، دوی احتیاج شول.
د شریعت له لحاظه هم پر دې ډېر تاکید شوی چې کله یو مشر وفات کیږي، نو د هغه درې حقه پر ورثه باندې وي، چې لومړی د متوفا تکفین، بل یې د متوفا دینداري ده چې باید خلاصه شي، او درېیم یې د هغه د وصیت مطابق د میراث ویش دی. په دې اړه د کابل پوهنتون د شرایطو د پوهنځي استاد حزب الله ناصح وای:
د شریعت له نظره کله چې یو کس وفات شي باید میراث تقسیم شي، او الله تعالی د میراث په اړه باندې فرمایي: من بعد وصیت یوصا بها او دین. میراث باید تقسیم شي، خو وروسته له دې نه چې اول د هغه دین پوره شي، دین که څوک قرضدار وي قرضې باید ورکړل شي، او هم دا ډول که وصیت کړی وي، مخکې له وفات نه وصیت کړی وي، نو اول باید وصیت پوره شي، وروسته له هغه میراث تقسیم شي. دا د قرآن صریح آیات دی، او هم دا ډول صحابه و هڅه کوله چې مخکې دا خبره پاکه کی، ځکه چې دا څومره اوږدیږي ډېرې ستونزې راولاړوي. حتی د دین صحابهو په اړه باندې راځي چې هغه مریض دی، په مرض کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د پوښتنې لپاره راځي، او دی ورته وایي چې د الله رسوله، زما دومره مال دی، دا زه څنګه کمه؟ د وصیت په اړه ترې پوښتنه کوي، بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته لارښوونه کوي. دا په احادیثو کې صحیح احادیثو کې ثابت دی. نو له دې کبله دا خبره وروسته کول عواقب ډېر خطرناک دي.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په اړه د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته تاثیر بولو.
من جلدین من ورته ولایت بسدین کې دا خدا هم شرعي لحاظه، ځکه شریعت مونږ ته الله راخی چې زموږ په خیر وي.
زمانم محمد سمیم عمری تخلص کوم درنګلار ولایت اوسیدن کې. د چته تقسیم د مور پلار خصوصا د پلار په ژوندونی باندې وشي چې پلار ژوندۍ وي، او که داسې یونیک وي مثلا چې بعضې ځایونو کې خپل پلار د خپل اولاد سره ډېره خواخوږي لري، نه غواړي چې په ژوندونی جدا کړي، نو باید کولی شي چې یو وصیتنامه ولیکي. د وصیتنامه خط مثلا د محکمې سره شریک کړي، یا د هغه سره د رسمي رجستر شوی وي، نو داسې هم ښه ده.
زمان استاد الله د کوناړو سیدونکو، هغه مال چې د پلان پلار مال دی هغه په نامه ثبت دی او کله چې پلار ژوندی که دی په خپل ژوند په خپلو اولادونو دغه ځمکه وي که باغ وي که نور داسې شته وي تقسیم کې دا بهتره وي ځمکه هر څه د سره وي خو په دې خاطر چې آینده کې بیا د ورونو یا د اولاد ترمنځ مشکل پیدا نه شي ستونزه پیدا نه شي بهتره داره چې د خپل ژوند تقسیم کې په خپل اولاد وسداري کې سره
دا چې ولې ځینې کورنۍ د کور د مشر له وفات وروسته میراث نه تقسیموي، میراث څه وخت باید تقسیم شي او که په وخت تقسیم نه شي کومې پایلې لري، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوې مرکه کې د حقوقي مسایلو له کارپوه محمد ابراهیم حقپال څخه کړي چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ځینې وخت کله چې پلار وفات شي بیا دغه زمان دغه میراث نه ویشي د ځینو مسایلو له کبله وایي چې شرم ده یا څنګه ده، تاسې علت څه بولئ؟
علت دا ده چې دوی سره داسې یو فکره ده چې مثلا کیدای شي موږ باندې خلک وخاندي، موږ باندې دا تصور خلک وکړه چې دا خلک بی اتفاق کورنۍ ده، یا دا ده علت دغسې شاید هم خامخا جهل هم ده ما دا چې مثلا زوی دوی بیا غواړي کیدای شي داسې یو هم ذهنیت دوی سره وي چې موږ سره کو میراث ویشو دا به یو قسم بی اتفاقی.
استاد د حقوقي لحاظه میراث باید څنګه ویشل شي؟
د شریع لحاظ سره میراث هم دا خبره ده چې د نارینه مکمله برخه ده د هلک او د جلۍ نیمایي برخه، هغه هم ډېر ښه دلایل په شریعت کې شته، ځکه هغه جلۍ کله چې د میړه کور ته ځي یا میړه په کور کې نو خامخا د دې نفقه یا شوی باته په خپل میړه باندې ده، نو دغه یو قسم یو امتیاز ده چې اسلام د جلکۍ ته ورکړی.
د میراث ویشل څه وخت او کله باید وشي؟
دا ښه پوښتنه ده. این ده ضروره کدی شي چې مثلا هماغه څه موده پس هغه غم چې لږ سپک شي سره کېدیني دوی کورنۍ نورو کورنۍ سره دې کېني، دا مسله په هغه یو پاک محیط کې یو سالم محیط کې سره حل و فصل کا. بیا شکر علما لرو، پوهان لرو، مشران لرو، دوی دې هم سره کېني، خپل خپلوان دې کېني، په ډېر ښه وضعیت په ډېره ښه فضا کې دا ویشل کېدای شي او مشکل حل کېږي.
استاد مثلا که میراث ونه ویشل شي، پلار وفات شو، میراث همداسې پاتې شو، دا بیا په آینده کې کوم مشکلات راولاړ؟
دا تجربه ثابته کړې ده کېدای شي ځینې کورنۍ داسې کورنۍ چې غو جنجال نه لري، ولې اکثریت جنجالونه راپېښېږي په همدې چې اول کې غفلت کړي، پس بیا د دوی زمانو دا حوادث روزګار هم په دې باندې ډېر حاکم دي. یوه کورنۍ غریبه سي، یوه کورنۍ بیچاره سي، حوادث پراسي، نو دوی هغه وخت بیا چې یو ځای ته تللي بلې بل ځای ته، یو جلکۍ یو چېرته وي، هلک بل چېرته وي، په دغه حالت کې بیا نو یو قسم مناقشه جوړېږي. بعدې پایلې هم دا دي چې یعنې مناقشه جوړېږي، کېدای شي حتی قتل قتال پکې جوړ شي، ځکه دوی که بیا نور خلک دښمنان مداخله هم کاندي، هغه د دښمنانو مداخله باعث دې ګرځي چې په دوی کې په اصطلاح لوی لوی منازعې جوړې شي. نو بهتره همدغه خبره ده چې متصل چې موده پس د پلار د مرګه هغې تېرې شي، څو دعاګانې دا مسایل په سالمه فضا کې په یو نیک محیط کې سره کښېني، دا که ویشي دا به ډېره بهتره خبرې.
ګرانو اوریدونکو، دا واده دی ونې د کور کلی خبرونه، تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا
خواگو آوریدن کو سلام. د انتخابات ول نتایجم د انزر گل جوړ شو. ځینې کاندیدان خو یې هېڅ په کیسه کې نه دي. ته به وایې چې هېڅ ځان کاندید کړی نه و. چا چې رایه اچولې هغوی هم ایران دي چې رایه یې څه شوه، او چا چې نه ده اچولې هغوی هم ایران دي. داسې خو ټول خلک ایران دي چې انتخابات څه بلا ووهل. د خبراوني په پیل کې هغه عاشقانه لیک در اورو چې پودری مرجانی خپل معشوقې ته لیکلا ده.
گرانی دے ماں پوڑے پوڑے سلامونا او مانا خدای دیو کی چلا کد کوکنارو بوٹے تازا او لکھد کوکنارو گل خائستاوی نن میں چھے ہارے خواہ منڈے را منڈے وکڑے سپا لانس را نگلل ند چھا بوٹونا او نام دچان دسکوال او غوٹا امناوز دم هندر و بدبخت و دورا خمالا باندر آغلی چیزوائیم زانتمی اولا چاولایوائی رس او غنیم نش در آزارا که غد لز رو پو پو درخو می پیغیستی وائی او یو سوشی بیمی زان پی نشک کرده وائی گرانی پرون اگی با کی سر آبانده وشوا پچھل کے روانو معاول چی چشے پیدا کم او وی پلورم وشای انچیر دا پیدا کیگی نل چا غرزی گی او نام چونک دا کور دروازہ خلاسا پریدی دمو کارم غلو خرام کڑے دے دا غلو لدارا چونک دروازہ خلاسا نپریدی کنا خوو تھلا کلا با یو نیم کور دا ننواد دلو او کم زور بایسکن او یا هم زڑا کراچی با مخالی راو مستا او را سرا یو با موڑا گرانی خو پارون چی پا کچنگ راوان بوم نا ساپا می دا یو کور پالاو پام شو چه گورم دروازه اخلاسا او پانگر که هم خان نوی چی نایی بایسکل والار دی دخوا آخوا می وکتل او هم داسی غلی وانا نواتم بایسکل می لخکر اونیو او کرار کرار می راویست چه گوزی تر اواتم نبخا می پیوارا والا خوبخا می پیوانا شوارا والای وی خبر چه چرا بانده وشوال بیا می خواتا که او پیاده رونم اپ خپی وارا والا چه گولم چال شک لکونی والم پورت نیکرم او پدا ویالکی لکن ده زدی کرتی وویشتم دیر او سراغلا ما ویالکه مرجانیه دون خو هم کم زوره نوی چه سوگ ده لکاوائی پوکانا پورده که او لکه ده بادی توب ده پا ویالکی وویلی سو سر بده خوگوام در سومی چه زال ویالی راخ که واتا لغتی وواخلم وینی بایسی خلی والی غلاکاو ورطا می وویل تلک صبر وکا زخو کسا در تا وکم لیوانیا آقا ویل توز کسی هم را تا کمی دوان سافیری نورم کش کرم ورطا می وویل کاکا بایسی کل می غلاکاو نا زدکاو می ودی نلی دن چل پیاده رو می بخا پیرا وارا ولا آقا دوال آقا دی نورم کش کرم ویلی سای چه واجنم دی ورطا اومی ویل آرمان چه خماریم کن اوز بده لیدل اوم چه دا کودسا می دی پوینو لرلا کن نه زمان گرانی ما ویل که بسیکل وپلورم نو تا تا بامی اوز واخلم او در وپی لیگم دینم یادینگی خورمت ده غریبای دی چه هیچ می هم در توانر خیستل دی تام نلیگ رازی او نام خبر اغا بلا اونهی می ولی دی چه لمخ سرمی تیرشوی خونه دی غک روانی وکر او ندی هم را وکتل لکه چه و دی نپیجندلم ده ما هم پوست که نگو چه غک در بانده وکم او در توانیم چه السلام علیکم ده زرگی سارا زا کشوان وو لخیر سرم همورست چه پا دمکی وم سر ووینو د خدای په امان ګرانې. هغلته وړاندې یو سړی ته سو دا خلته کېښوده چې ورشم او راسره یوسم ستا مین مرجانۍ لوغړن او خمار خمارو د خدای په امان.
ځینې میرمنې خپل میړونه دغسې په ټلیفون قومانده کوي.
وعلیکم السلام، چیرې یې؟ په بازار کې څه کوې؟ جمپر چاته اخلې؟ که بیا در باندې جوړ نه یې او یا یم رنګ مناسب نه وي، اوس یې مه اخله، بیا به سبا زه در سره ولاړه سم او درته وابه اخلم. او نه نه، ماشومانو ته یم مه اخله، بیا سبا ته زه ځم اخلم یې.
څنګه؟
کله په خوښه پوهېږې، تېره ورځ یم ټول هډوکي را وړي وه. ځه چې زه درغلم زه اخلمه. نه نه، چپلکې وانه اخلې، خو نه یې په رنګ پوهېږې او نه یې هم په کیفیت. چپلکې زه په خپله اخلم. اوس چپلکې اخیستل ډېر احتیاط غواړي، ځکه چې خلک یې هم رنګ ته ګوري او هم یې ډیزاین ته. څه شي؟ کومو جامو ته یې اخلې؟ نسواري جامو ته؟ ځه ځه، زه په خپله اخلم درته. ځه جرابې هم زه اخلمه. اوکې، ځه خپلې خبرې ته مه کلکېږه.
څنګه؟
څه ووایم نو؟ څه به واخلې؟ ښه، شو څه چې را په یاد شول. ولاړ سه زغال راوړه، خو ګوره پام دې وي چې ډبرې نه ډېرې غټې وي او نه هم ډېرې وړې، خاوره یې در نه کړي. تیار پلاستیکي پاکټونه در سره یوسه او کیلو کیلو یې په پاکټو کې واچوه او خولې پسې وتړه. ګوره د دې لپاره چې بیا مې لاسونه تور نه کړي. زه پوهېږم چې دسکشونه ستا، خو زه وایمه چې هغه دسکشونه هم تور نه سي. ځه نو لږه ژر راوړه چې ناوخته نه سي. که زما منې نو په زرنج کې یې واچوه، لږ یې په ارزانه به یې راوړې، په زغالو برسېره کښېنه. ځه مه بېرېږه، نه لوېږې. ځه نو په مخه دې ښه، په مخه دې ښه ګرانه.
دا څوک و؟
خاوند مې و.
څومره وخت یې ورکړی؟ د ما خاوند خو مې په مخ کې سوڼ هم نشي وهلی.
پخوا چې شاپینګ سنټرونه نه وو، نو خلکو به چې له هر ځای څه واخیستل وابه یې اخیستل، خو څوک د هر ځای سودا نه خوښوي، وایي د سنټر شان اصل وي. لکه داسې
دغه دی ښځې، جامې دې وګوره چې خوښې دې دي او که نه.
له کومه ځایه دې اخیستې دي؟
ته خو یو ځل وګوره چې خوښېږي دي او که نه.
ښه رښتیا ووایه چې له کوم ځای نه دې اخیستې دي؟
خوښې دې شوې او که نه؟
ته د ما خوښه څه کوې؟ لومړی دا ووایه چې چېرته دې اخیستې دي.
په منډۍ کې مې واخیستې.
په بلا یې وهم، له مخې مې چپاوه، چنګر ته به یې درته وغورځوم.
ولې خوښې دې نه دي؟
نه، زه اوس خدای دومره خواله کړم چې په دومره سنترونو کې د منډۍ جامې واغوندم.
ګوره ښځې، کبر مه کوه، خدای مکه چې د مړو جامو ته احتیاج نه شو. هغه دې ښې ښایسته جامې دي.
چې نه شي اخیستی مې اخله، ما خو نه مې مجبور کړی.
ښځې ته یې دغه بل ولوله واخله.
په بلا یې وهم، بل دې ورک شي لالا جامو سره.
ته خو یو ځل ولوله.
مې دېخ سنټر بای 4800 افغانۍ.
هر وخت له ما سره دغسې ټوکې کوي، ما ویل چې دا مې ولې خوښې سوې.
دا خبرونه ننګیار نشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، ستاره امینی، حیا اوریاخیل، یاسمین حکمت او زه سنا زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو ده دي: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
Thank you.
I'm not the one who's running away.